د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برښنا مزي یو ځل بیا وصل شوې دي. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي پرون وویل د ازبکستان د وارداتي برښنا بهیر چې د پنجشنبه په ورځ د سخت توپان له کبله د تخنیکي ستونزو په نتیجه کې پرې شوی و، پرون له غرمې وروسته بیرته وصل شو. د ازبکستان د 200 ولټه وارداتي برښنا مزی چې 13 ولایتونو ته برښنا رسوي د تاش قرغان د تنګي په سیمه کې د تخنیکي ستونزې له کبله پرې شوی و. د ازبکستان له وارداتي برښنا څخه تر ډیره د سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګو او غزنی ولایتونو اوسیدونکي کار اخلي. افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیره برخه برښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې جریان یې کله ناکله د تخنیکي ستونزو له کبله یا په افغانستان کې او یا په ګاونډیو هیوادونو کې دننه په موقت ډول پرې کیږي. اروپای ټولنه وایي د هغو افغان وګړو د ایستلو پلان عملی کوي چې د ټولنې په غړو هیوادونو کې د استوګنې حق یې نه دی ترلاسه کړی. د اروپای ټولنې ویان مارکوس لامرت اوس ویلي دي چې د دې ټولنې چارواکو افغانستان ته دوه تخنیکي سفرونه وکړل څو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي ستنولو د تنظیم چارې وڅېړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اعلان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر اندېښنې پارولې دي. د یو این ایچ سی آر ویان عرفات جمال ویلي دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده، ځکه داسې ښکاري چې دا پالیسي د واقعي پوهې نه بلکې د غبرګون او احساساتو پر بنسټ ولاړه ده. د احصایو له مخې په 2015 کال کې په اروپا کې د سیاسي پناه په غوښتونکو کې د افغانانو شمیر تر ټولو ډېر و، او له افغانانو وروسته د وینزویلا او سوریې کډوال و. متحدو ایالاتونو د ایران د تیلو پر صادراتو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه یوازې یو ساعت وروسته لدی چې په عمان کې د امریکایي او ایرانی مرکچانو خبرې پای ته ورسېدې، د ایران د تیلو د صادراتو د محدودولو او ورسره د ایران د 14 کشتیو د هدف ګرځولو لپاره دا تازه بندیزونه اعلان کړل. د بهرنیو چارو وزارت ویاند تامی پیګوټ ویل ایران د تیلو د صادراتو له عوایدو څخه په ټوله نړۍ کې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو او په کور دننه د خلکو د ځپلو په هدف کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ایران د هغو 14 کشتیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کاری د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کشتیو یوه برخه ده. دا کشتی د ترکیه، هند او متحده عربی اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بندیزونو کې د ایران دوه چارواکي او د حکومت 15 اړوند بنسټونه هم شامل دي. او نن د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام چې افغانستان هم پکې دی پیلېږي. د سګنی نړیوال جام سیالۍ په هند او سریلانکا کې ترسره کیږي. دا لړۍ په دریو لوبو پیلېږي. د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو په کولمبو کې د پاکستان او هالند، د ماسپښین په 1 بجه په کلکته کې د سکاټلند او ویسټ انډیز، او د مازدیګر په 6 بجو په ممبئی کې د هند او امریکا لوبډلې لوبې سره کوي. د افغانستان لومړی لوبه به سبا یکشنبه د کابل د ورځې په 10 بجو له نیوزیلند سره د هند په چینای ښار کې وي. په سګانی جام کې 14 هیوادونه په 4 ګروپونو کې د فبروري له 8 څخه د مارچ تر 8 پورې سیالۍ سره کوي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبی افریقا او متحده عربی اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هله او احترامات می قبول کئ قدر منو خو جو زکون کو یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس فهم د نن ورځې درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت راتیر زکون کی برت رو غو جوړه صحت مند او سری د صحت جمعي بم پتن می قدر منو خو جو زکون کو لکه سرنګ چیز مراسته سو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشورو مرمن اړوندې نا افغان مشورو مرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق لپش پر معلومات ترلاسه کو. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خو جو زکون کی د لوس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ او ګلري زده کوونکو، په تېره ورځ لوست کې مو تاسو میرمن نازو انا توخی وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. په دې وپوهېدلو چې میرمن نازو انا توخی څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او کوم کارونه او خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې میرمنې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو، وپېژنو چې دا افغانه میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او څرنګه کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول قدرمن او خواږه زده کوونکي باید د درس د پیل څخه مخکې د خپلو ځانو سره خپل کتاب، قلم او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د ځانونو سره نوټ کړئ. خوږ او ګلري زده کوونکو، اوس هم د لوست پر لور باندې راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې درېیم لوست موضوع عائشه دراني ده. لولو چې میرمن عائشه دراني څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څرنګه میرمن عائشه دراني وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي، او د افغانستان د تاریخ یو له نومیادیو او ځلاندو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو خوږ او ګلري زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم راځئ چې وپېژنو چې میرمن عائشه دراني څوک وه. د عائشه دراني ژوندلیک. نوموړی یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو میرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي. خوږ او قدرمنو زده کوونکو، لولو چې میرمن عائشه دراني یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو، اتلو او زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوې څېره ده. عائشه دراني په 1905 هجري قمري کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده. هغه د دراني له شاهي کورنۍ څخه وه. لولو چې میرمن عائشه دراني په 1905 کال چې هجري قمري کال و، د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده، کوم چې د شاهي کورنۍ له جملې څخه ده. عائشه دراني په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې و. له ماشومتوب یې له زده کړو سره مینه درلوده، او د زده کړو او علومو په ترسره کولو سره د خپل وخت یو له ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وه. میرمن عائشه دراني یو له هغو افغانو وتلو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې له ماشومتوب څخه یې ډېره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعري سره وه، او زده کړو سره یې ډېره زیاته مینه درلودله، او خپل علوم په ترلاسه کولو سره یې وکولای شوای چې د افغانستان یو له مخکښو ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وشمیرل سي. خوږ او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د میرمن عائشه دراني فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. عائشه دراني په خپل ژوند کې ډېر شعرونه لیکلي او لوستلي دي. هغه یو له لومړنیو میرمنو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو سره څرګنده کړي، او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای درلود. د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو موضوعګانې وې، او د خپل اثارو له لارې یې په ټولنه کې د افغان ښځو غږ منعکس کړی و. یعنې میرمن عائشه دراني یو له هغه افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې په خپل ژوند کې ډېر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي. یو له هغو لومړنیو افغانو میرمنو له جملو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو کې څرګنده کړې وې، او په پښتو ادب کې ځانګړی ځای خپل ځان ته جوړ کړ و. د دې شعرونه چې اکثره پر مینې، توصف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ وه، په دغو موضوعګانو باندې دی خپل ډېر زیات شعرونه لیکلي وه، او په ټولنه کې د ښځو د غږ په منعکس کولو کې ستر رول درلوده. عائشه دراني هم په خپلو شعرونو سره په بېلابېلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روشانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې، او په دې وتوانېده چې نورې افغانې ښځې الهام کړي. یعنې خوږ او ګلري زده کوونکو، میرمن عائشه دراني یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بېلابېلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې یې روشانتیا او پوهاوی رامنځته کړه، او په ټولنه کې یې د پوهې کچه لوړه کړل، او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېدل چې نورې افغانی ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغانې میرمنې حق او حقوق لري، او دوی باید د خپلو حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او پوهه. خوږ او ګلري زده کوونکو، عائشه دراني په خپلو اثارو او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پرېښی دي. هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیزو او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خوږه او ګللې زده کوونکو، عایشه دورانی هغه افغانه مېرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې تر څنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و، هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و، هم چنان دې وکولای سوای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغانو مېرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور کې تلپاتې اغیزې کړې دي. یعنی میرمن عایشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمېرل شوې ده چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقونو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تلپاتې اغیزې پاتې دي او اوس هم د هغې یادونه کېږي. عایشه دورانی د ژوند پړاوونه. عایشه دورانی چې کله کله د عایشه افغان په نوم هم پیژندل کېده، د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرینو څخه وه. خوږه او ګلري زده کوونکو، ولولو چې میرمن عایشه دورانی نه یوازې چې د میرمن عایشې دورانی په نامه سره یادېده، بلکې کله کله د عایشه افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. هغه د دورانی امپراتور توری په وخت کې چې د احمد شاه دورانی یعنی احمد شاه بابا عبدالی په واکمنۍ کې جوړ شوی و، زیږیدلی و او په داسې چاپریال کې لوی شوی و چې پښتني افغاني کلتور او تاریخ د ودې او بدلون په حال کې و. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېدله چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنی میرمن عایشه دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زیږیدلې وه، چې دغه دورانی امپراتوري د احمدشاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې وه او هلته په دې کورنۍ کې دا زیږیدلې وه او یو په داسې یو چاپریال کې دارا لوی شول چې په هغه وخت کې پښتني افغاني کلتور، تمدن یا هم فرهنګ او همدارنګه تاریخ د ودې او بدلونونو په حال کې و، پرمختګ په حال کې و. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتوانېدل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړی مقام ترلاسه کړي. ښوونه او روزنه. د عایشه په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته لاسرسی محدود کړی و. یعنی د ښځو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود و. په کوم مهال کې چې میرمن عایشه درنې ژوند کوه، په هغه مهال کې ښځو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات و د ښځو په وړاندې باندې. خو د درنې د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغې د تعلیم زیات فرصتونه ترلاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که څه هم په هغه وخت کې د ښځو لپاره د تعلیم پر وړاندې ډېر زیات محدودیتونه و، خو میرمن عایشه دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلوده، له همدې عمله څخه هغې ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او وې کولای سوای تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څرنګه چې د هغې کورنۍ ساینس او کلتور ته پاملرنه کوله، عایشې کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ونیسي. یعنی څرنګه چې د هغې کورنۍ ډېر زیات پاملرنه ساینس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کوله، نو په هغه وخت کې دی ول چې عایشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او د خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپل افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي. یعنی میرمن عایشه دورانی نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي، بلکې د دې تر څنګ په دری او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دغو دو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستی دي او همیشه یې همدغه دوه ژبې په خپلو شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او عربي ځانګړتیاوې ولولو چې کوم شعرونه یې لوستلي دي او کومې ځانګړتیاوې یې درلودلې. د عایشه دراني شعرونه اکثره په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعاتو ولاړ دي. یعنې د میرمن عایشه دراني زیاتره اشعار چې دي په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډېر زیات بحث یې پر کړی دی، هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دی. نوموړي په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عایشه درانی په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه باندې ډېر زیات ټینګار کړی دی، تر څو مینه او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عایشه درانی د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره سپېوانه موضوعات کارول. د هغې شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهور دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغې د اثارو ارزښت او پایښت یې زیات کړی دی. یعنی د میرمن عایشه دراني چې شعرونه چې ډېر زیات شهرت لري، یوازنۍ لامل یې ډېر زیات سادګۍ ده چې د دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او همچنان ډېر زیات مشهور دي. د دې تر څنګ یوه ژوره فلسفه هم لري چې د دې عمل څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت ورکړی دی. خوږ او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عایشه دراني مرګ او میراث لولو. عایشه دراني تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکري میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادیږي. یعنی میرمن عایشه دراني تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي، یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ځانګړی ځای لري او د الهام منبع او له خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنی د دې دا ټول شعرونه او اشعار چې دي اوس هم د پښتو په پښتو کې ځانګړی ځای لري چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عایشه دراني په 2022 کال د میزان په 24مه نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عایشه دراني په 2022 کال د میزان په 24مه نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه او له دې پانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. خوږو قدرمنو زکونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن عایشه دراني د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهېدلو چې میرمن عایشه دراني څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه یې وکولای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوږ او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکي برخه ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عایشه دراني څوک وه؟ دویم پوښتنه: عایشه دراني کوم کال کې وفات شوه؟ درېمه پوښتنه: د عایشه دراني لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به په خپلو کتابچو کې لیکئ او ورته به ځواب وایاست. وروسته به تاسو ټول درنه زده کوونکي وګورئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره مو د میرمن عایشه دراني د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. نور نه درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله من شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح واسپم د نن ورځې درس موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول به تر هغه جوړ او صحت مند او سجل د صحت چمې بون پتن وي. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ اسم راست تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د تیر ورځې لوست میرمن عایشه دراني اړوند وو، د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات په لوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د زړوري اترې او افغاني میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. دا چې درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع ملالۍ میوند ده. نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپېژنو او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې ملالۍ میوند څوک وه، څه ډول شخصیت و او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالۍ څوک، چیرته او څنګه اتله سوه؟ لولو چې ملالۍ څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه مېرمنه ترې جوړه سول. پوره 137 کاله دمخه په نننۍ ورځ د 1380 عیسوي کال د جولای 28 د دوشنبې په ورځ سهار د کندهار لویدیز میوند په سوزنده دښته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکښې ګډون لرل. د نړۍ په دې مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو قومندانه سره خپله پیغله لور هم وه چې ملالۍ نومېده. لولو چې 137 کاله د مخه په نننۍ ورځ په 1380 عیسوي کال د جولای په 28 نېټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لویدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدل یو سوزنده دښته وه چې په دې سوزنده دښته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود وه. نو د محمد ایوب خان په در مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و هغوی د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته چې په هغه وخت کې انګریز یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل کړی و او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دوی سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول چې په دې جګړه کې افغانو ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو قومندان و چې د هغه قومندان سره خپله پیغله لور هم شتون درلودل چې د هغې نوم ملالۍ میوند وه. سهار پیل شوې هنري جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکښې حتمي وبلله. د 3000 انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې 1500 افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ وه. یعنې کله چې دغه جګړه سهار پیل شول تر غرمې پورې یې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې دا جګړه دی نسی ګټلی او دوی به حتما ضروري له ماتې سره مخامخ کېږي. ځکه کله چې ده د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته یې وکتله، هغه وخت کې د انګریزانو تعداد 3000 کسان و او د افغانانو پوځیانو ځواک چې و فقط 1500 افغان ځواکونه و، پوځیان و چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ و او هغوی هم په نیم ژوندي حالت کې ولاړ و. نیمی ژوندي وه او نیمی هم ټپیان و او نیمی هم له جنګ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه شوي وه. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولوړده. یعنې په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې گذار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولوېده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا نعره یې کړله: خال به د یار له وینو کېږدم، چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه. که په میوند کې شهید نسوې، خدایېږي لالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. دې چرې د افغان ځواکونو لوېدلی مورال داسې وننګوه چې په یوه پرېکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تیښته پای ته ورسېده. کله چې ملاله میوندۍ د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سول، نو په دې وخت کې ملالۍ میوندۍ په جګ آواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار له وینو کېږدم، چې شنګي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه. که په میوند کې شهید نسوې، خدایېږي لالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. دغې چغې کولو سره، په دغه شعر ویلو سره، د افغانو ځواکونو کوم مورال چې لوېدلی و، هغه مورال په ډېر ډول سره راپورته سو او ټول یې داسې وننګوله، داسې په جوش او جذبه یې راوستله چې د انګریزي یرغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتوونکې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړل تر څو د دغه د جنګ د میدان څخه وتښتېږي او جنګ ته د پای ټکی کښېږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دې د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه ښخ کړل سي. سردار بیا تر ډېره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنې کله چې د افغانانو جسدونه چې رالیدل دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. نو د دغو جسدونو په د ټولېدو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنې د دې جسد وموندل سو، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړه چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد ښخ کړل سي، چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یوه لیکنه کې لیکي چې دته د حاجي للی اسکزي چې عمر یې 130 کاله و او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی و کیسه وکړل چې ملاله یې پخپله لیدلې ده چې د اغا محمد خوګانی لور وه او کشتي یې د هینک کاریز په برانه ولاړې وې. یعنی احمد سمیم په خپله یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجي للی اسکزي چې 130 کاله عمر یې درلودله د میوند په جګړه کې ګډون کړی و، نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندۍ هغه لیدلې ده، ځکه ملاله میوندۍ چې وه د هغه محمد خوګانی لور وه چې په کشتیو کې یې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادونه وکړل: موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه، یعنی تکالچه سره ناست و چې یوه چټه پیغله راغلله. سور ټکری یې تر سر تړلی و او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی و او د جنګ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی: وایي موږ پر یو توکانچه باندې ناست و چې په دې وخت کې یوه ځوانه پیغله راغلله. سور پوړنې یې پر سر و او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی و او د جنګ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کېږي چې د ملالۍ خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنې د ملالۍ میوندۍ ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي، خو له کومې ورځې څخه چې ملاله میوندۍ په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړی دی، په شهادت رسېدلې ده. د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چشکېږي ښخېږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منصوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی، دغه پخپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منصوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې ده ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته: د میوند تاریخي ماتې وروسته په لندن کې پارلمان 120 رایو سره د کندهار تحلیه رسمن منظوره او پاس کړه. برطانوي پوځ د پروګرام له مخه 1301 عیسوي کال د اپریل تر 28 له کندهاره ووتل او هغه یې عبدالرحمن ته وسپاره. یعنی په 1301 کال کې د اپریل پر 28 نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستان یې امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې، نو په هغه وخت کې یې کندهار هغوی ته وسپاره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامی سره په اوسنی ولایت کې راکښته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبته خلاص ول. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې و په ویشتو توپونو سره او په سلامی سره راکښته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص ول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویډه، کوټه، چاغي، ژوب، پښین او چمن ندا انګریزانو سره پاتسول یوازې یعنی کندهار مشته پاتسو خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کوټه وه چاغې وه ژوب و پښین وو چمن وو همچنان ندا داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتسولې د هغوی تر ولکې لاندې وې. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه، یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه. په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزي کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشحاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هېره کړل. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره یې ترلاسه کړي، مفت یې ترلاسه کړي، نو دی ډېر زیات خوشحاله سو. د ډېرې زیاتې خوشحالۍ له امله څخه د دا هېر کړه تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلور لارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه او افغانانو په ډېرې مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تېښته بریالي کړله، نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلور لارې چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، هیله ده چې تاسو یو څه ځینې زده کړي واوسیږئ او په یو څه باندې پوه سي واوسیږئ. د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. ملالۍ میوند څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه، په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتې؟ نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو درس د نن ورځې د درس پای. هیله ده خسته شوي به نه یاست. تر بل درسه پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست شر اخلاص تویم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شي به رسنه ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د احساسات او افکار په حق لده. دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یو پر بل باندې اغیزه پرېږدي، نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخلنی شي بوره سره مل پاتې سي او د دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلوو. لومړی سر کې موږ باید لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې احساسات پېژندلي وه، دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کېږي څه دي، په دا موضوع باندې موږ پوهېدلي وو. یو ځل بیا یادونه کوو چې خپله احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي غبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو، مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې د احساسات یا دغه عکس العملونه څرګندېږي. چې احساسات لکه خوشي، لکه غوسه، لکه خفګان، ویره، شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپېریال سره موږ ته د تعامل څرنګوالی ښيي چې څه ډول د چاپېریال سره تعامل رامنځته کوي، او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن، د انسان د بدن او چلند سره هم اړیکه لري، ورسره تړاو لري. د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي. یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو، د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو، او دغه احساسات به هغه څه دي چې موږ پر بدن باندې، موږ پر ذهن باندې، او موږ پر رویه باندې، یا موږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښېدي. راځو افکار ته. افکار یا فکرونه به څه دي؟ فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لاره جوړیږي. یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي، هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي. دغه درې پروسه، یعنی دغه درې مرحلې چې سرته رسول کیږي، چې لومړی معلومات لاسته راوړي، بیا هغه موضوع تحلیلوي، بیا ورسته قضاوت کیږي. چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو، دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي. نو فکرونه وایو چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د انسان دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو، د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې څخه دغه فکرونه جوړیږي. او فکرونه د انسان د پوهې، د هغه د باورونو، د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي. زموږ د ذهني وضعیت پریکړو یا تصمیمونو په هکله او عملونو سره هم ډیر مستقیم تړاو لري دغه فکرونه. فکرونه بیا کېدای سي چې مثبت وي، کېدای سي منفي وي، یا هم کېدای سي بې تفاوته وي، چې هغه بیا کولای سي زموږ احساسات او زموږ چلندونه یا زموږ رویه یا کړه وړه په ورځني ژوند کې په مستقیم ډول سره پر هغه باندې اغیز کوي. یعنی همدغه افکار دي چې زموږ په احساساتو کې بدلون راځي، زموږ په رویه کې بدلون راځي، یعنی د یو بل سره ډیر مستقیم اړیکه لري. دغه افکار د زموږ د احساساتو سره، زموږ د کړو وړو سره، زموږ د چلند او رویه سره مستقیم اغیز لري او مستقیم خپل تاثیرات ور باندې پرېږدي. راځو دې ته چې دا احساسات او فکرونه څه ډول یو د بل سره اړیکه لري، یا د دې ترمنځ اړیکه څه ده. احساسات او فکرونه چې دي، لکه مخکې چې مو هم یادونه وکړه، فکرونه پر احساساتو باندې اغیزه پرېږدي. نو همدغه احساسات او فکرونه یو د بل سره ډیر ژور اړیکه لري، ډیر ژورې اړیکه لري او ډیر ژور تړاو لري. زموږ فکرونه د احساساتو د رامنځته کېدو لامل کېدای سي. یعنی هغه څه چې موږ فکر کوو، د همهغه فکر چې موږ په ذهن کې لرو، موږ په دماغ کې لرو، د هغه مطابق احساس موږ په بدن کې راپیدا کیږي. او برعکس، زموږ احساسات به هم کولای شي د زموږ فکر، د زموږ کوم افکار چې دي، هغه اغیزمن کړي یا پر هغه باندې تاثیر وکړي. د همدغه د احساساتو او د فکرونو ترمنځ کوم اړیکه چې دا یو ډیره پیچلې پروسه ده چې دواړه برخې، یعنی زموږ د رواني او بدني صحت لپاره ډیر مهمه ده. یعنی هم په رواني او ذهني روغتیا کې، او هم په بدني یا فزیکي روغتیا کې، د دواړه موضوعات یا د دې اړیکه چې دي، هغه ډیر مهم دي. زموږ فکرونه او احساسات نه یوازې زموږ د ورځ، زموږ د ژوند ورځنی چارې په کیفیت کې اغیزه لري، بلکې د هغې تر شا باندې ډېر د بېلابېلو عاطفي، فزیکي او ذهني حالاتو د جوړېدو بدلونونو اساس هم دي. یعنې سره له دې چې دغه فکرونه او احساسات زموږ ورځنی چارو باندې خپل اغیزې پرېږدي، مثلا څه چې موږ فکر کوو او څه چې موږ احساسوو، معلومداره خبره ده زموږ په ورځني ژوند کې تغیرات راځي، زموږ په ورځني ژوند کې هغه خپل تاثیرات لري. د دې ترڅنګ چې زموږ ورځنی ژوند په کیفیت کې بدلون راځي یا پر هغه باندې اغیزه پرېږدي، ترڅنګ زموږ په عاطفي روغتیا کې، یا زموږ په عاطفي جوړښت کې، زموږ په فزیکي جوړښت کې، او زموږ په ذهني حالاتو په جوړولو او بدلولو کې هم رول لري. مثلا کوم څه چې موږ فکر کوو، هغه شاید موږ د مثلا یو بد پېښې موږ سره سوي ده، د هغې پیښې مطابق کوم فکر چې موږ لرو، هغه زموږ په بدن کې احساسات راپاروي، یا احساسات جوړوي، یا احساسات رامنځته کوي. هغه کوم احساس چې موږ لرو، مثلا په دې وخت کې دغه پیښې په مقابل کې موږ ډېر بد احساس لرو، د خفګان احساس لرو، ډېر ژور، که چیرې موږ همدغه خفګان ته ادامه ورکړو، زموږ په بدن کې یا زموږ ذهني ناروغي رامنځته کېږي، عاطفي ناروغتیا، روغتیا مو د منځه ځي، او عاطفي مشکلات سره موږ مخامخ کېږو. چې کله دغه ستونزې سره موږ مخصونه، معلوم در خبره ده عاطفي روغتیا په حق له موږ ویلی و چې کچيري عاطفي روغتیا ونه لرو، ذهني حالت مو شنوي، زموږ په فزیکی روغتیا، یا زموږ د بدن په روغتیا، یا فزیکی غړو باندې هم هغه هم بدلیږي، په هغه کې هم موږ ستونزې پیدا کوو. د دې ترڅنګ زموږ ورځنی ژوند کې هم ځینې ستونزې پیښیږي چې د احساساتو په درس کې په دې حق له موږ هر څه زده کړي وو. راځو دا ته چې فکرونه د احساساتو لامل ګرځي. څنګه د زموږ فکرونه، زموږ افکار د احساساتو لامل ګرځي؟ زموږ فکرونه د هغه څه لامل کیږي چې موږ احساسوو. یعنی هغه احساس چې موږ لرو، دا احساس موږ د افکارو څخه رامنځته شوی دی. هر ډول فکر چې ولرو موږ او تاسې، هم هغه رقم احساس هم رامنځته کیږي. کله چې موږ د یوې پیښې په اړه ځانګړی فکر ولرو، خاص فکر ولرو، دا فکر د احساساتو د پیدا کولو سبب کیږي. مثلا که چیرې موږ فکر وکړو چې یو څه منفی رامنځته کیږي، نو مثلا د یو امتحان په اړه، د یوې ازموینې په اړه موږ فکر کوو، یا دغه په اړه موږ سټرس لرو، یا تشویش ور باندې لرو، ولوم در خبره ده چې هم دغه اندیشنه یا هم دغه تشویش چې موږ لرو د زموږ په بدن کې د ویرې یا د استراب احساس پیدا کیږي. که چیرې منفي فکر وکړو منفي احساسات موږ ته پیدا کیږي، مګر که چیرې د یوې ښې پیښې په هکله موږ فکر وکړو، بیا مثلا یو نوی فرصت یو د یو څه داسې ته په هکله موږ فکر وکړو چې هغه ښه اوسي یا یو ښه نتیجه ولري، نو په دې صورت کې بیا زموږ په بدن کې یو د خوشي او هیجان احساس پیدا کیږي. نو همدغه افکار هغه څه سو چې موږ ته احساسات را پیدا کوي، او احساسات بیا پر افکارو باندې تاثیر کوي. زموږ احساسات کولای سي په مستقیم ډول زموږ فکرونه اغیزمن کړي یا زموږ په فکرونو باندې تاثیر وکړي. کله چې موږ یو خاص احساس وو یا یو خاص احساس لرو، مثلا خوشي، مثلا ډیر خوشاله یا ډیر خفه یو، دا احساسات بیا زموږ فکرونه ډیرې ځله شکل ورکوي، زموږ فکرونه ته شکل ورکوي. مثلا کله چې موږ خوشاله یو، موږ مثبت فکر نه کوو، او زموږ ذهن چې دی هغه هم د خوشحالي او د خوشي په دې شان پلټه کوي. کله چې خفه یو، غمجن یو، په دې وخت کې به زموږ فکرونه ته منفي افکار زموږ په ذهن کې را پیدا کیږي، منفي فکر نه کوو، چې دا به موږ ته ځینې مشکلات را پیښ وي او زموږ تشویش چې دی هغه نور هم زیاتیږي. نو دلته دی چې افکار پر احساساتو باندې او احساسات هم پر افکارو باندې یو پر بل باندې دواړه خپلې اغیزې لري. د فکرونو او احساساتو ګډ تاثیر تر ازو، دا چې زموږ افکار او احساسات سره ول پر موږ باندې په ګډ یا دواړه یو ځای پر موږ باندې تاثیر کوي. فکرونو او احساسات چې دی هغه یو ډبل سره ډیر ګډ تاثیر لري. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو، زموږ فکرونه هم تغیر کوي، او کله چې کوم فکر چې موږ لرو، زموږ احساس هم د هغه فکر مطابق تغیر کوي. چې دغه ګډ تاثیر لمخې به موږ کولای سو خپل افکار او احساسات د یوې رغندې لارې پر مخ باندې وټاکو، مثلا مثبت اړیکه جوړ کړو. که چیرې موږ فکر وکړو چې زه دا مثلا دغه ستونزه زه حلولی سم، د ستونزې ته زه حل لاره پیدا کولی سم، نو موږ به د ډیر اعتماد، د ډیر آرامتیا او د ډیر سکون احساس وکړو. چې دا باور بیا زموږ د احساساتو ثبات زیاتوي، موږ ته ځواک راکوي، او موږ د هماغه ستونزې سره مبارزه کولی سو. که چیرې موږ خوشحاله اوسو یا هیجان ولرو او په همدغه اړه فکر وکړو، موږ احساسات هم مثبت دي، موږ نور هم خوشحاله کیږو، نور هم قوي کیږو، نور هم پیاوړی کیږو. مګر که چیرې منفي اړیکې ته راسو، که چیرې زموږ افکار منفي اوسي، فکرونه مو منفي اوسي، مثلا زه نسم کولای چې دې ته برلاسي سم یا زه دا څه نسم کولای لاسته راوړم، نو دلته موږ ته خفګان پیدا کیږي، فشار راباندې راځي. دا احساسات بیا زموږ ذهن ته ډېر منفي فکرونه راوړي. د منفي شیانو په هکله خبرې کوو او احساس مو هم منفي کیږي. راځو دې ته چې څنګه خپل فکرونه او احساسات دواړه یو ځای سره مدیریت کړو. اول ځان پوهاوی او فکر کول دي. د خپل احساساتو لپاره، د خپل فکرونو د درک لپاره دا یو ډیر مهم ګام دی. کله چې موږ په دې باندې پوه سو چې څه احساس کوو، ولې دا احساس کوو، نو بیا وروسته موږ کولای سو ذهن شي اداره کړو، او د دې لپاره باید موږ هر ورځ د خپلو احساساتو په اړه فکر وکړو، د هغه لاملونه وپیژنو، د فکرونو او احساساتو د اړیکې پر تحلیل باندې کار وکړو. نو دلته موږ کولای سو چې خپل فکر او احساسات دواړه ښه مدیریت کړو. ورپسې دا چې موږ باید مثبت فکرونه وکړو. مثبت فکرونه بیا د دې لامل کیږي چې موږ احساسات هم مثبت سي. نو هڅه وکړئ چې کله چې ستاسو فکرونه منفي سي، تاسو مثبت ته بدل کړئ. مثلا کله چې په یو مشکل یو ستونزه کې یاست، تاسو پر دې باندې تمرکز وکړئ چې څنګه دغه ستونزه حلولی سي، نه یوازې د منفي اړخونو څخه. باید دلته که هر څه منفي اوسي، تاسو هغه مثبت لوري ته بدل کړئ. د مراقبت او تنفس تمرین وکړئ. مثلا ژوره ساه واخلئ. د مراقبې څخه مطلب د ذهن د آرامولو لپاره، د خپلو احساساتو د آرامولو لپاره ګام پورته کړئ. هر هغه څه چې تاسو آراموي، ستاسو ذهني فشار او اضطراب راکموي، تاسو هم هغه لاره یا هم هغه فعالیت ترسره کړئ. ژوره ساه اخیستل هم ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي، خپل احساسات وپیژنئ او هغه سم ډول سره مدیریت کړئ. د خپلو احساساتو په هکله خبرې وکړئ. دا مهمه ده چې تاسو په خپل ژوند کې باوري کسان ولرئ. د هماغه باوري خلکو سره تاسو خبرې وکړئ، خپل دا به تاسو سره کومک کوي چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او د هماغه احساساتو په هکله پوه سئ. او کله چې تاسو په لفظي ډول سره خپل احساسات د نورو سره شریکوئ، دا به تاسو سره مرسته کوي چې ذهن مو آرام شي. خپل احساساتو ته ارزښت ورکړئ. کله چې تاسو پوه سئ ستاسو احساسات څه دي، نو تاسو باید هغه ته قدر ورکړئ. احساس هر احساس یو څه درکوي، نو در هغه احساس پر اساس باندې تاسو ګام پورته کړئ. پایله کې دا چې د احساساتو او فکرونو اغیزه پر فزیکی روغتیا باندې. زموږ احساسات او زموږ فکرونه چې دي، هغه دواړه یو ځای زموږ پر فزیکی روغتیا باندې خپلې اغیز لري. په لومړي سر کې موږ او تاسې هم احساسات وپېژندل او هم مو فکرونه وپېژندل. احساسات څه دي او فکرونه څه دي، څه ډول دواړه یو پر بل باندې اغېزې پرېږدي، په دې باندې وپوهېدو. اوس راځو دې ته چې دغه احساسات او دغه فکرونه څه ډول یو پر بل باندې پر فزیکي روغتیا باندې اغېزه لري. همدغه احساسات او زموږ همدغه فکرونه دواړه زموږ پر فزیکي روغتیا باندې مستقیم اغېز لري. که موږ مثبت فکرونه او احساسات ولرو، په بدن کې زموږ فشار راکمېږي، د زړه ضربان مو د زړه ضربان کموالی پیدا کیږي، او د انرژي کچه هم لوړیږي، نه د زړه ضربان مو نرمل کیږي، انرژي مو هم زیاتیږي. برعکس که چیرې موږ او تاسې منفي فکرونه ولرو او منفي احساسات ولرو، مثلا په ویره کې اوسو، د غوسې احساس ولرو، د خفګان احساس ولرو، دا بیا زموږ په بدن کې انرژي راکموي، او ممکنه ده چې موږ او تاسې د زړه، د معدې یا نورو فزیکي ستونزو سره مخ شو. نو کله چې موږ منفي فکر ولرو، منفی احساسات پیدا کوو، او کله چې منفی احساس ولرو د یو شي په حق له منفی افکار زموږ په ذهن کې نور هم زیاتیږي، او د دې سره بیا زموږ منفی احساسات هم نور پسې زیاتیږي. نو کله چې منفی فکر ولرو، پر ذهن مو فشار ډېر وي، د زړه ضربان مثلا که چیرې په ویره کې اوسو یا د شرم احساس کوو، د زړه ضربان مو زیاتیږي، انرژي مو کمیږي. نو په دې وخت کې دا هغه منفي تاثیرات زموږ پر فزیکی روغتیا باندې. که چیرې مثبت فکر وکړو، او نو معلوم در خبره د مثبت احساس پیدا کوو، او په فزیکی روغتیا کې مو هم هر څه نارمل روان وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې تا پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. صورت لرونکي درس ته تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست شر اخلاص توایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست رخرنی شي، بر سره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د مثبت او منفي احساساتو په حق لده. د احساساتو په حق موږ معلومات لاسته راوړو چې احساسات څه دي او څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راوستلی سي. نن راځو وایو چې منفي او مثبت احساسات څه ډول احساسات دي، او څنګه زموږ ذهني یا روانی روغتیا ته زیان رسوي. په خپل احساسات لومړی سر کې پیژنو چې خپل احساسات د انسان د داخلي حالاتو هغه طبيعي عکس العملونه دي چې هغه انسان د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو شرایطو، یا هم د مختلفو خلکو په وړاندې دغه عکس العمل ښکاره کوي. یعنی دغه احساسات چې دغه حالات چې دي، یا دغه عکس العملونه چې دي، همدغه احساسات. یعنی کچېره موږ د یوې پیښې په حق له د یو شرایط، د یو ډول شرایطو په وړاندې، یا هم د ځینو خلکو په وړاندې خپل عکس العمل ښکاره کوو، هم هغه عکس العمل ته احساسات ویل کیږي. چې دغه احساسات کیدای سي د خوشي احساس وسی، کیدای سي د غوسه احساس وسی، کیدای سي د خفګان، ویرې، یا هم شرم احساس وسی. چې دغه ټول احساسات به موږ د خپل چاپیریال سره د تعامل څرنګوالي شي، چې موږ سره ول د خپل چاپیریال سره، یا د ټولنې سره، یا شاوخوا خپل د اوسېدو د ځای سره، په څه ډول سره موږ تعامل کوو. چې دغه احساسات د انسان د بدن سره، د انسان د ذهن سره، او د انسان د کړنو سره مستقیم تړاو لري، او د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لري. لوبوي دا چې موږ د ژوند څخه څه ډول تجربه اخلو، بیا کم دغه په وړاندې څه ډول عکس العمل ښکاره کوو، هم دغه عکس العمل شودل زموږ احساسات دي. چې دغه احساسات بیا زموږ پر ذهن، زموږ پر بدن، او زموږ په چلند باندې هم اړه لري، او هغه تر خپلې اغیزې لاندې راولي. نو دغه احساسات په عموم کې په دوه ډول دي. کېدای سي دا احساسات مثبت احساسات وسی، کېدای سي هم منفي احساسات وسی. مثبت احساسات مثلا هغه احساسات دي چې هغه موږ ته د خوشي، موږ ته د آرامي او د خوشحالي احساس راکوي. مثلا د خوشي احساس یو ډول مثبت احساس دي. دا هغه احساس دي چې کله چې موږ د یو بریا په وړاندې، یا هم د شي پیښې څخه، یا په عمومي ډول سره د خوشحالي په وخت کې موږ دغه احساس تجربه کوو، چې دته د خوشي احساسات ویل کیږي. کله چې موږ خوشحاله یو، بیا موږ خپل ژوند ته هم په مثبته طریقه سره ګورو، خپل ژوند ته شامل میږي، او کولای شو چې د نور سره، د نور خلکو سره هم شي اړیکې جوړې کړو. بل مثلا د مثبت احساس د محبت احساس دي چې محبت بیا د یو شی سره د یو کس سره موږ د ژوري اړیکې د درناوي او د پاملرنې احساس په مشکل پیدا کیږي او دغه محبت یا د مینې هم د انسان په اړیکو باندې د انسان سره ډول اړیکې جوړي د هغه په د اړیکو په جوړولو کې ډیر مهم برخه اخلي او ذهني ارامتیا سبب هم ګرځي هر څومره چې د مینې او محبت پر اساس باندې یو اړیکه جوړوي هغه کده ټولنې د خلکو سره اړیکې وي هغه کته همکارانو د دوستانو د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکې وي دا انسان ته یو ډول ذهني ارامتیا ورکوي بل مثلا مثبت احساس د امنیت احساس دی چې دا هم یو ډول ذهني سکون دی یو ډول ذهني آرامي دی چې انسان پیدا کوي کله چې موږ په یو ځای کې په یو شرایط کې یا په یو چاپیریال کې خپل ځان په امن کې احساس کو یا د خپل ژوند په حق له موږ اطمینان ولرو دا د امنیت احساس دی چې دا احساس هم موږ ته باور راکوي چې موږ د خطر څخه خوندي پاتې یو د خطر څخه لري یو او دا هم یو ډول ذهني سکون ذهني آرامتیا انسان ته وربخشي بل د مبارزې او هڅي احساس د چې مبارزه یا هڅه کله چې موږ په یو هدف باندې تمرکز کوو یا موږ فکر ټول پر یو هدف باندې تمرکز مو ټول په یو هدف باندې وي او هغه ته د هغه هدف ته رسیدو لپاره ډیره سختي تیر کو یا په سختي سره وکولای شو هغه هدف ته ورسیږو نو موږ د بریالیتوب احساس کوو یا د بریا احساس کوو چې دا احساس بیا د هدف د ترلاسه کولو سره یو ځای خوشی رامنځته کوي او دغه د مبارزې او هڅي احساس کچېږي موږ په ګټه تمام سي یا مبارزه وکو هڅه وکو بلاخره بیا هغه څه چې غواړو هغه ته ورسی شو دا هم د انسان په وجود کې د خوشحالي احساس رامنځته کوي او کله چې خوشحالي رامنځته سي یا مثبت احساس رامنځته سي ذهني ارامتیا مو هم شکیږي موږ ذهنن سکون او ارامتیا پیدا کوو او تر څنګه خپل ژوند خپل شاوخوا خپل چاپیریال خپل ټولنې ته هم په مثبت نظر سره ګورو بل ډول د مثبت احساسات څخه بل ډول چې دی هغه د شکرګزاري احساس دی چې دا احساس به هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو په هغه باندې موږ راضي ووسو او د هغه ټولو شیانو قدر وکړو چې هغه موږ په خپل ژوند کې لرو مثلا کچې هغه کورنۍ وي کچې هغه دوستان وي یا هم نوې فرصتونه وي هر هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو او د شکرګزاري ادا کو یا شکر وباسو نو دلته دغه احساس یا دغه کار د احساس د خوشحالي او د ارزښ د زیاتوالي سبب ګرځي په موږ کې خوشحالي نور هم رامنځته کیږي په هر اندازه چې موږ تاسو د یو څه قدر وکړو په هغه اندازه د هغه شتو په وړاندې موږ خوشاله کیږو د خوشحالي او د رضایت احساس پیدا کوو نو د هغه ځینې مثبت احساسات دي چې د انسان د خوشي د سکون او د ذهني ارامتیا سبب ګرځي کچېره دغه مثبت احساسات موږ ولرو کچېره د امنیت احساس ولرو مبارزه او هڅه وکړو د شکرګزاري احساس ولرو ترڅنګ کچېره دغه مثبت احساسات په خپل وجود کې زیات کو یا هڅه وکړو چې همیشه مثبت احساس ولرو نو دغه کارونه یا د مثبت احساسات به موږ ته څه ګټه ولري اول دا چې کله دغه احساسات موږ په وجود کې رامنځته سو یا کله چې موږ دغه مثبت احساسات درلوده د هم دغه مثبت احساسات په شتون کې فشار یا ذهني فشار به ډیر کم وي زموږ پر ذهن باندې یا د خفګان احساس به په مشکل زیات نه پیدا کیږي او دغه احساس بیا زموږ ذهن زموږ بدن نور هم پیاوړی کوي زموږ ذهني او بدني روغتیا نور هم زیاتوي او په ټولنیزو اړیکو کې به هم موږ پیاوړی وسو کولای سو په شانساني سره ټولنیز اړیکې جوړې کو ځکه کله چې یو انسان خوشاله وسی کله چې یو انسان ذهني ارامتیا ولري باغه کې مثبت احساسات وي هغه د هر څه څخه راضي وي او په خوشحالي سره کولای سي د خلکو سره اړیکې جوړې کی د خلکو په منځ کې وسی د خلکو سره خبرې وکي نو دلته ټولنیزې اړیکې هم شي کیږي او د دې ترڅنګ مثبت احساسات بیا موږ ته د انګیزه راکوي چې په خپل ژوند کې باید پرمختګ وکړو او په ژوند کې په شته غسرم د پرمختګ کول کې د مثبت احساسات موږ سره مرسته کوي موږ ته د روحیه راکوي د انګیزه راکوي چې نور هم هڅه وکړو نور هم مبارزه وکړو تر څو د ښه ژوند مو نور هم پسې شو سي او یو ښه ژوند موږ نور هم ترلاسه کړو د احساسات بل ډول چې دی هغه بیا منفي احساسات دي یعنی منفي احساسات هغه حالات ته ویل کیږي چې په هغه کې انسان د خفګان د ویرې د غصې د اندېښنې او یا هم په نور نه خوشي په وخت کې دغه احساس دی تجربه کوي مثلا خفه وسی یا د یو څه څخه ویر لري یا هم داسې یو حالات وي یو داسې یو وخت وي چې هغه ورسخه ناخوښ وي یا هم مثلا د قهر احساس لري چې دغه احساسات بیا منفي احساسات دي دا احساسات بیا ممکن مشته موقتی راحت راکې مثلا د کچیر د قهر احساس لرو په هغه هم هغه کړای کړي چې خپل غصه خالی کوو یا خپل قهر خالی کوو پر هغه محل شاید مشته یو ډول موقتی آرامي یا سکون راکې مګر کچیر دغه اوس محل پات کېدل یا دغه احساساتو اوس محل دوام چې ډیر دوام ولري او زیات وخت دوام ولري مثلا کچیر هغه قهر وسی کاغه خفقان وسی کاغه ویره وسی یعنی اوج محاله وي په دې وخت کې به دا کې دایسي چې ذهني او فزیکی روغتیا لپاره توان ورسوي هم په ذهني لحاظ موږ نارامه وسو او هم موږ ځینی فزیکی برخو کې روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي او موږ ته ستونزې پیښوي د منفی احساساتو د جملې څخه یو هم غصه ده چې غصه هغه احساس دی چې هغه کې د یو څه مثلا کېدای شي چې هغه یو ناوړه پیښه وسی او یا هم د یو نفر یا د یو کس د غلط رویه له امله دغه احساس رامنځته کیږي مثلا یو ډېره بده پیښه واقع شوې ده یو ناوړه پیښه واقع شوې ده که داسې یو څه وسی چې هغه زموږ خوښ ونه وسی زموږ د توقع زموږ د هڅو یا زموږ د خوشي خلاف څه وسی او یا هم د یو کس غلط چلند یا غلط قضاوت په کم عکس العمل چې مشکاره کوو یا کم عکس العمل چې موږ په وجود کې پیدا کیږي هغه ته غوسه ویل کیږي چې غوسه د ذهن د بیارامي سبب ګرځي ذهن منارامه کیږي او کچیر دغه قهر یا د غوسه کنټرول نسی نو بیا ممکن شخړې رامنځته سي یا هم زموږ اړیکې د ستونزو سره مخامخ سي مثلا یو مثال دا چې کله د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې جریان لري یا مقابل نفر یو څه وایي دا سی یو څه چې هغه زموږ خلاف وسی یا زموږ خوښونه وسی او دلته زموږ قهر او پاریږي که چیرې خپل دغه قهر یا د غصه کنټرول نکو او سمدستي عکس العمل ښکاره کړو نو دلته حتما موږ یو څه وایو یو بد څه وایو یا شخړه کوو یا داسې یو دلایل وړاندې کوو چې هغه زموږ اړیکه یا د مقابل نفر سره کوم اړیکه چې موږ لرو هغه د ستونزې سره مخامخ کې هم لمنځه ولاړ سي هغه اړیکه نو باید په سم ډول سره کنټرول سي بل ډول بیا د خفقان احساس دی چې دا بیا د یو دردونکو پیښو په وړاندې هم د ذهني او عاطفي ځواب ته کده احساس سرګندېږي یو دردونکو پیښه واقع شوه ده هغه په وړاندې کم بد احساس چې موږ لرو هغه ته خفقان ویل کیږي چې دا احساس بیا مشتدا احساس راکوي چې موږ په ژوند کې کم ارزښت یو یا ارزښت نه لرو او هم د ژوند هدف ترلاسه کول سخت دي نو کولای شي خپل هدف هتا و پیژنو او داغه د پاره کار وکو یا هڅه وکو چې خپل هدف ته ورسیږو دغه څه د منځځي کله چې انسان د خفقان احساس کوي هغه خپل ځان ډیر بی ارزښت احساسوي په ژوند کې خپل هدف د لاس اور کوي خپل هڅې ته دوام نور کینو دا هم یو ډول منفی احساس دی بل هم د ویره احساس چې یو خطر په حق له یو کس ویره لري یا هم د وینا معلومه نتیجې په وړاندې یا یو داس یو کار چې دا هغه نتیجه نوی معلومه مشبيره لري کچېره د دې کار نتیجه منفی وسی یا کچېره مثلا د دې کار نتیجه غلطه وسی یا زموږ د توقع خلاف نتیجه وسی نو هم کېدای شي چې دا ویره د یو خطر په وړاندې وي هم کېدای شي چې د وینا معلومه نتیجې څخه بیره وي چې دا بیره هم زموږ د ژوند پرمختګ لپاره هم په ټولنیزو اړیکو کی از موږ د پرمختګ مخه نیسی او موږ ته اجازه نه راکوي ترڅو پرمختګ وکړو او یا هم وکولای شو چې د یو څه لپاره کار وکړو نو دا هم یو ډول منفی احساس دی بل د شرم احساس دی چې کله انسان یا یو څوک د خپل ځان په حق له منفی قضاوتونه کوي خپل ځان په خپل کچیر هغه مثبت هم اوسې د منفی قضاوت کوي او د شرم احساس کوي خپل ځان مثلا د ثروتونو یا هم د نورو کسانو په وړاندې د ځان بې کفایت احساسوي ځان نیمګړی احساسوي ځان تر ټولو کسانو کم احساسوي چې دلته بیا د ځان باور یا هغه انسان چې یا هغه باور چې باید یو انسان پر خپل ځان ولري هغه راکشته کیږي او د شرم احساس پیدا کوي بل منفی احساس هم د سټرس یا استراب احساس دی چې په دې کې د یو ناپیژندلی یا هم د راتلونکو په حق له موږ اندېښنه لرو یو څه نه دی واقع سوي یو څه نه دی پېښ سوي نه پیژنو نه په خبر یو چې څه به وسی د یو نامعلومې نتیجې په حق له یا هم د خپلې آینده یا راتلونکو په حق له موږ اندېښنه لرو چې د طبي سټرس یا استراب ویل کیږي که چیرې امتحان ولرو د امتحان په حق له د هغه د نتیجې په حق له یا هغه د سوالونو په حق له کله کله موږ اندېښنه لرو دغه استرس یا استراب ویل کیږي چې دا هم ممکن زموږ پر ژوند باندې زموږ پر ذهن باندې منفي تاثیرات رامنځته کړي مثلا کوم کسان چې استرس لري هغه نسی کولای چې تمرکز وکړي پر یو څه باندې کچیر هغه امتحان هم اوسي دی نسی کولای چې خپل امتحان باندې تمرکز وکړي نو دا استرس هم یو ډول منفي احساس دی دا منفي احساسات ډیر زیانونه لري کچیر دا احساسات د اوږدې مودې لپاره وي کچیر مثلا اوږد مهاله وي نو دا زموږ پر ذهن باندې ډیر منفي تاثیرات لري زموږ فزیکی روغتیا هم د ستونزو سره مخامخ کوي. د احساسات ممکن د ځان باور او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم موږ ونسو کولای چې کار وکړو او ځینې ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. راځو دې ته چې څنګه خپل دغه احساسات مدیریت کړو. د منفي احساسات اول هڅه وکړئ چې تاسې خپل احساسات وپیژنئ چې ولې د منفي احساسات تاسو ته پیدا شوي دي. ورپسې هڅه وکړئ چې مثبت فکرونه وکړئ، د مثبتو شیانو په هکله تاسې فکر وکړئ، چې دا مثبت فکر کول هم فشار یا ذهني فشار راکموي. تر څنګ تاسې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ، ورزش وکړئ او هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله د خلکو سره خبرې وکړئ، د خپلو دوستانو سره، د خپلو ملګرو سره، چې دا د احساساتو د منفی احساساتو د مدیریت تر ټولو ښه طریقه ده. دغه احساسات ټول طبیعي احساسات دي، نو باید که هم دغه احساسات زموږ پر ذهن، بدن او ژوند باندې ډېر تاثیرات لري، موږ باید هڅه وکړو چې په ښه ډول سره یې مدیریت کړو او د مدیریت کولو څخه وروسته به موږ کولای شو چې یو سالمه او خوشحاله ژوند ولرو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.